اوریدونکو سلام، نن یکشنبه ده، د لړم نوشتمه ده، 1409 هجری لمریز کال دی. زه فرشته جلال زیم او دا ازادي راډیو ده. د نن ورځې په ماپښین خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړم. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د مصر په پایتخت قاهره او د دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې نن مظاهرې دي. چینایي چارواکي وایي په نړۍ کې به اقتصادي بحران دوام وکړي، خو دوی ته پکار ده چې په خپلو کورنیو ستونزو تمرکز زیات کړي. د نړۍ د خبرونو څخه به د مخه د افغانستان کورنی خبرونه درته وړاندې کړو. اسدالله لودین په افغانستان کې د نن ورځې له وروستیو خبرونو سره بیا به رضوان مراد د نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د بوند دویم کانفرنس د ګډونوالو په لیست کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت وای په 1300 ساعتونو کې لاس وسوال مخالفین وژل شوی او 13 نور ژوند نیول شوی. او په افغانستان کې مش تایصف زوکنه وای چې 13 ورځې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانی قومندان نیولای. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د بندو دیم کانفرنس د ګډونوالو په لیست کار روان دی او په دې کې به 25% کې ونډه خزو ته ورکول کیږي. د دغه وزارت وایان جنان مسازینن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د محل د وزیرانو د شورا او وزارتونو په کچه په دې اړه سلام مشورې او کارونه روان دي.
د افغانستان د خوانه د هیئت پټل باندې باید دا وایم چې په دې باندې هم کار روان ده. د افغانستان د خوانه به یو هیئت وي د افغانستان د ولسمشر تر رهبرۍ لاندې او لک تر لګه په 15% کې د افغانستان د هیئت ګډون کوونکي خزینه غړي.
موسازی ویل په دې کانفرنس کې به د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو د انتقال په پروسه او د سولې په بهیر خبرې کیږي. د بن کانفرنس د دسمبر په 15 نیټه د یوې ورځې لپاره د جرمني په بن ښار کې جوړیږي. د کورونا چارو وزارت وای په 1300 ساعتونو کې لاس وسلوان مخالفین وژل شوی او 13 نور ژوند نیول شوی. دغه وزارت په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې دغه کسان په کابل، ننګرهار، فاریاب، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، غزنی، خوست او پکتیا کې د ګډو عملیاتو پر مهال وژل شوی او نیول شوی دي. د دفاع وزارت بیا وایي چې په هرات کې 13 ورځې وزن وژن کې په داسې حال کې ونیول شو چې په زران موټر سایکل کې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کړی وو. دغه وزارت په وجلا خبر پاڼه کې وایي چې ځواکونه د پکتیا د برمل ولسوالۍ د انګو په سیمه کې د وسلو یو وزیر مکشف کړی ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې زرمه کې 15 ملي کلاشینکوفونه موجود وو. په افغانستان کې مشت حساب ځواکونه وایي چې 13 ورځې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان نیولی دی. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دغه قومندان په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په لار کې ماینونه ښخول. په خبر پانه کې راغلی چې د زابل په مرکز قلات کې هم افغان او نړیوالو ځواکونو یو کس نیولی چې وسلوالو مخالفینو ته مهمات او چاودیدونکي توکي اخیستل. خبر پانه زیاتوي چې د هلمند په مرجی او کجکی ولسوالیو او همداشان د ننګرهار په بهسود ولسوالیو کې بیا یو شمېر مشکوک مخالفین نیول شوي دي. د ننګرهار پانتون لسګونه محصلینو نن سهار د لوی جرګې او دغه جرګې له پریکړه لیک سره د مخالفت لکبل مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبري الوای مظاهره چانو د کابل جلال آباد لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه او ویلي چې په دې جرګه کې د افغانستان رښتینی استازي نه راټول شوی. مظاهره کوونکو ول دوی ته دغه جرګه د منلو نه و او کچې افغانستان امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسټیک کړي دوی بخپل مظاهره ته دوام ورکړي. دا کورنی خبرنه سیمه ایز نړیوال خبرنه رضوان مراد وړاندې کوي.
د سوریې د مرکز دمشق اوسیدونکو ویل چې نن په دې ښار کې د هیواد د واکمن باس ګوند مرکزی دفتر پر ودانۍ لږ تر لږه دوه توغندې لګېدلې دي. دا په تیرو اتو میاشتو کې چې د ولسمشر بشار اسد پر ضد پاڅون پیل شوی لومړنی ځل دی چې د سوریې په پایتخت کې دننه د یاغیانو له لورې د حملې رپورټ ورکول کیږي. امنیتي ځواکونو هغه چوک ته غځېدلې لارې بندې کړي چې د باس ګوند د دمشق د څانګې ودانۍ پکې موقعیت لري. یو شاهد ویل چې د باس ګوند د دفتر په ودانۍ کې لوګی او په شاوخوا کې د اور وژنې موټرونه لیدلې دي. د چنې غوښتل نومې خپور شي هم در ازویل د حمله نن سهار وختي وشو. داسې ښکاري چې په ودانۍ کې به څوک نه و. د حکومت ضد ناکراریو د ځپلو د پای ته رسولو لپاره د عربي ټورن له لورې سوریې ته ټاکل شوی ضرب العجل په داسې حال کې پای ته ورسېد چې د تاوتریخوالي د بس کولو هیڅ نښانې نه لیدل کیږي. عربي ټولنې یا عرب لیگ د چهارشنبې پر سوریې ته د شنبې تر ورځې وخت وټاکه چې هغه پلان تطبیق کړي چې پر اساس یې باید د سوریې پوځ د ناکرارو سیمو له شاوخوا څخه ووځي او که ولسمشر بشار اسد تشدد ختم نه کړي پر ضد به بندیزونه ولګول شي. د ټولنې تېره اونۍ د سوریې غړیتوب وځنډاو. د مصر په پایتخت قاهره او یو شمېر نورو ښارونو کې نن هم مظاهرې دوام لري. تېره ورځ د دې مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شوه. په مصر کې د اصلاحاتو د ټکنۍ پروسې په وړاندې د عکس العمل په ترڅ کې مظاهرو بیا زور اخیستی دی. مظاهره کوونکي اندېښنه لري چې د هېواد واکمنه پوځي شورا هڅه کوي چې واک ځان پورې منحصر کړي. ټاکل شوی چې د مصر حکومت نن په دې هېواد کې د وروستیو مظاهرو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. په مصر کې دا وروستۍ مظاهرې په داسې حال کې شوې چې د دې هېواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شوی او سیاسي ډلې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر په اختلافاتو کې ښکېل دي. د مصر دولتي خبري اژانس مینا د روغتیایي مقاماتو په حواله ویلي چې په وروستیو ناکراریو کې شپږ سوه شپږ اویا کسان ژوبل شوي او پولیسو د مظاهره کوونکو د خپرولو لپاره له ربړي مرمیو او اوښکې بهونکي ګاز کار اخیستی دی. د قاهرې په تحریر میدان کې پرون شاوخوا پنځو زرو کسانو مظاهره وکړه. د غراز له سکندریې او سویس ولایتونو څخه هم د ورته مظاهرو رپورټونه ورکړ شوي دي. د چین د صدراعظم مرستیال وایي د نړۍ اوږدمهاله اقتصادي بحران حتمي دی او چین ته پکار ده چې په خپلو کورنیو ستونزو تمرکز وکړي. وینګ کیشن لومړنی لوړ رتبه چینی مقام دی چې د نړۍ د اقتصاد په اړه زغرد څرګندونه کوي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د رپورټ له مخې ونګ په خپلو څرګندونو کې د حکومت د پالیسۍ د بدلون په اړه سنوي نه دی ویلي خو ټینګار یې کړی چې بانکونه باید د کرنې د سکتور او وړو شرکتونو ته د پورونو ورکولو په برخه کې نرمه پالیسي غوره کړي. بلورته هم په چین کې د کیمیاوي وادو په یو بټۍ کې د چاودنې له امله څوارلس کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس او مقامات ویلي چې چاودنه په ختیځ ولایت سینتای کې تیره ورځ شوې ده. سینهوا خبري اژانس وایي کارکوونکو په بټۍ کې دننه د یو برخې په جوړولو کار کاوه چې چاودنه پرې وشوه. د سینتای ولایت مقامات ویلي دې چاودنې د سبب په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د فلیپین د پخوانی ولسمشر مدافع وکیلان وایي د هغې د نیولو د قضیې د چیلنجولو لپاره چمتووالی نیسي. ګلوریا ارویا په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو په تور تیره جمعه په پایتخت مریلا کې په یو روغتون کې ونیول شوه. د هغې یو مدافع وکیل ویل د پخوانی ولسمشر د وکیلانو ډله به له سبا څخه پر څو اقداماتو غور وکړي چې پر ارویا لګول شوي تورونه په محکمه کې چیلنج کړي. پر ګلوریا ارویا باندې د انتخاباتو د ګډوډولو د تور د ثابتېدو په صورت کې هغه په عمري قید نه محکومېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د دوه بجې او اته دقیقې سوې دا د ازادي راډیو خبرونه ده. تر درو بجو به په دې خبرونه کې د ورستۍ لوی جرګې پریکړو ته کتنه وکړو.
تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت په خپلواکه توګه له خپلې خاورې څخه د دفاع توان پیدا کړي د بهرنیو ځواکونو له شتون سره ستونزې شتون نه لري.
په هرات او بادغیس کې د وروستیو امنیتي پیښو رپورټ درکوو. د کابل ورځپاڼو نن په کومو مسلو څه لیکلي ورځپاڼو ته کتنه کوو. او په دې خپرونه کې د روغتیا پروګرام لرو چې د کوچنیانو د رواني ستونزو پر عواملو بحث کوي. دا پروګرام لایف دی په مستقیم ډول خپرېږي. تاسو هم ټلیفون ورته کولای شئ. د روغتیا پروګرام به مو په پوره دوه نیم بجې پیل سي او له هغه وروسته تاسو ټلیفونونه کولای سئ. نو اوس تکلیف مه باسئ. د خبرونې اول مطلب مو د وروستۍ دودیزی لوی جرګې په ارتباط دی. د ازادي راډیو له خبرونو به تاسو اوریدلی وي چې په کابل کې د دودیزی لوی جرګې پریکړې په شپږ اویا مادو کې اعلان شوې. د جرګې جریان او د دغو پریکړو څرنګوالي ته حمید مومند کتنه لري.
د هېواد دودیز لوی جرګې له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې په مشروط ډول تایید او د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ځینو بدلونونو سپارښتنه وکړه. لوی جرګې خپل د سپارښتنې په یو شپږ اویا مادهیز پریکړه لیک کې اعلان کړی چې څلور پنځوس ماده له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو شرایطو او پاتې د سولې بهیر ته ځانګړی شوی دی. ښاغلی کرزي دا پریکړه لیک خورا جامع او مهم وباله او وویل چې افغان دولت به د هغې په رڼا کې چلند وکړي. د ښاغلي کرزي په وینا په دې پریکړه لیک کې چې د دولت ته د خلکو هدایت وباله، له ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو په اړه جامع سپارښتنې موجودې دي.
افغانستان خپل گاونډیان سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاورې څخه به زموږ پر همسایګانو کار نه کوي، تاوان به نه ورسېږي، او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وسه وکړي چې د افغانستان په سوله او په امن کې راسره همکار وي. دا هم په تمام معنا منو او جد هم کوشش کوو افغانستان د همکاریو محد سي، نه د تقابل، نه د سیالیو، نه د جنګو.
په دې پریکړه لیک کې په لنډمهاله توګه امریکا ته د پوځي اډې له ورکولو سره هم موافقه شوې او په ورته وخت کې ویل شوی چې د ستراتیژیکو اړیکو د پای تر مودې پورې د امریکا افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو بشپړ سمبالښت په اړه واخلي. د لویو جرګې غړو د پریکړه لیک د دوو ورځو اوږدو بحثونو په رڼا کې خپور کړی چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د افغان دولت سپارښتنې هم موجودې دي. په دې پریکړه لیک کې له امریکا سره د لسو کلونو لپاره ستراتیژیکې اړیکې تایید شوې چې د تمدید وړ هم دي او دواړو هیوادونو ته د دې تړون د لغوه کولو لپاره د یو ډول شرایطو وړاندوینه شوې. د لویې جرګې وایندې صفیه صدیقي د دې پریکړه لیک د لوستلو په مهال په دې اړه د جرګې د غړو سپارښتنه داسې بیان کړه:
د جرګې غړي په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون مخالف دي، خو تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت په خپلواکه توګه له خپلې خاورې څخه د دفاع توان پیدا کړي، د بهرنیو ځواکونو له شتون سره ستونزې شتون نه لري. له دې امله د امریکا له متحده ایالاتونو سره چې د ستراتیژیکو همکاریو هر ډول سند لاسلیک کیږي باید موقتي وي. افغانستان او امریکا دې دا سند د دوو خپلواکو او برابر هیوادونو په توګه مروجو اړیکو او اصولو ته په پاملرنه
په دې پریکړه لیک هم دارس د سپارښتنه هم راغلی چې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات پای ته ورسولی شي او د هغو زندانونو مسؤلیت چې د دوی تر ولکې لاندې دی افغان لوري ته دې وسپارلی شي او د بهرنیو ځواکونو د فعالیت په اړه ټولې مخکینۍ موافقې له منځه یوړل شي. په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې دا اړیکې باید د یوې موافقې په چوکاټ کې رامنځته شي سو الزامي حیثیت ولري. په افغانستان کې د سولې روانو هلو ځلو ملاتړ بل شرط د چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د جرګې د ګډونوالو لخوا ټاکل شوی او ویل شوی چې امریکا باید د مسله په دغو اړیکو کې شامل کړي. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د سولې د بهیر په دوام ټینګار شوی، خو په دې برخه کې د موجوده میکانیزم د بدلولو سپارښتنه شوی. بیا هم صفیه صدیقي:
د جرګې غړي نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي او د تروریستي شبکې د فعالیتونو د زمینې د محدودولو په خاطر د پاکستان او ایران پر اسلامي جمهوریتونو فشار راوړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له رئیس څخه غوښتنه کوو چې دریم خیر غوښتونکي تجربه لرونکی او دیندار شخص چې د ټولو اړخونو باور یې ترلاسه کړی وي د سولې د عالي شورا ریاست ته وګماري. په همدغه وخت کې د سولې د عالي شورا د غړو په ترکیب او شمیر کې د بیا کتنه وشي.
په پریکړه لیک کې یوه مهمه سپارښتنه چې د افغان دولت په ادرس موجوده ده، هغه دا چې دولت د دوست او دښمن په اړه یو سم تعریف رامنځته کړي او له ګاونډیو هیوادونو سره دې هم په دې اړه خبرې وکړي. که څه هم ښاغلي کرزي دا سپارښتنې خورا مهمه وبللې، خو دا هغه څه دی چې د لویې جرګې د ګډونوالو په وینا د ملي شورا له تایید وروسته قانوني بڼه غوره کولی شي. په دې لویې جرګه کې چې د چهارشنبې په ورځ رابلل شوې وه، د هیواد له بېلابېلو سیمو او ګاونډیو هیوادونو څخه له 2000 نه زیات کسانو برخه اخیستې وه. په کابل کې که څه هم د دې لویې جرګې لپاره لازم امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو بیا هم د وسله والو مخالفینو د ځینو هغو هڅو شاهده وه چې د جرګې د ګډوډولو لپاره یې په پام کې نیولې وو. خو د امنیتي چارواکو په وینا د هڅې ټولې شنډې کړې شوې دي.
د افغانستان د سیاسي حالاتو یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته وویل چې د دغې جرګې ځینې پریکړې ډېرې ګرانې دي او امریکا یې شایي ونه مني. په دې ارتباط به د نن ورځې په خپرونو کې تاسو ته د کارپوهانو بېلابېل نظرونه وړاندې کړو. نن په جلال آباد کې هم یو شمېر محصلینو د جرګې د پریکړو په ضد مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې رپورټ تاسو زموږ پر ویب سایټ باندې کتلی سئ، www.azadiradio.com.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې ډېره هڅه سوې ده چې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو سره ترانزیتي او تجارتي اړیکې لایونه بلې ته پراخ شي. دغه وزارت وایي افغانستان او قزاقستان غواړي چې ډېر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ وغځېږي. په دې ارتباط به په نورو خپرونو کې تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، خو سملاسي له کندوزه یو رپورټ لرو. تاجک چارواکي وایي چې په شیرخان بندر کې به داسې یو بازار جوړ سي چې افغانان او تاجکان به په ګډه او په ډېره اسانۍ هلته د تجارت امکانات ولري. دغه بازار ته به خلک د دواړو هیوادونو څخه تګ راتګ کوي او تجارت به کوي. په تاجکستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې مسؤلینو هم له کندوز سره په نږدې سیمو کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د افغان چارواکو هڅې ستایل دي. په کندوز کې د تاجکستان کنسول په خپل هیواد کې د ثبات په تامین کې د افغانانو د مرستې مننه هم کړې ده. نور جزئیات په لسمی د نور محمد سهیم په رپورټ کې واوري.
کندوز امنیه قمندان سمیع الله قطره د هغې همکارۍ له امله چې د افغانستان تاجکستان په ګډو پولو کې د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي په لاره کې له تاجکستان هیواد سره ترسره کړې ده، د هغه هیواد د مخدره موادو سره د مبارزې اژانس لخوا د مډال په ورکولو ونازول شو. په هغه غونډه کې چې له همدې امله د کندوز د امنیه قمندانۍ په تالار کې جوړه شوې وه، په کندوز کې د تاجکستان جنرال قونسل عبدالفیض عطایي د خپلې وینا په ترڅ کې دغه مډال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام وباله، هیله یې وکړه چې د افغانستان تاجک ترمنځ دوستانه اړیکې به لا پیاوړې شي.
مردم تاجکستان بعد استقلالیت گرفتن از یکی از همسایه‌های بهترین خود این کشور افغانستان را میدانند.
دی تاجکستان خلق د خپلواکۍ تر اخیستن وروسته افغانستان خپل یو ډیر ښه گاونډای بولی. تاسو شاهد یاست چې څو کاله وړاندې په تاجکستان کې هم خپلمنځي جګړه پیښه شوه. د خدای شکر دی چې د افغانستان د خلکو په همکاري د تاجکستان جګړه ډیر ژر ختمه شوه. کچیر موږ هم یو بد همسایه درلودای، ښایي چې زموږ جګړې هم ډیر کاله دوام کړی وای. ده وویل د افغانانو همدغې نیکي ته په کتنه نن ورځ کچیر نور هیوادونه افغانستان ته ټوپکو، ټانکو، زغروال وسیلې او کلاشینکوف ورلیږي، موږ ورته برېښنا ورکوو. ښاغلی عطایي زیاته کړه چې په راتلونکي کې دوی په دې لټه کې دي چې په شیرخان بندر کې د تاجکستان په ګډه پوله کې داسې یو بازار هم جوړ کاندي چې د دواړو هیوادو خلک بې له کوم خنډه دغه بازار ته ورشي، خپلې اړتیاوې پکې پوره کړي او بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. پرې پسې ښاغلي قطره ته د مډال ورکولو د دلایلو په اړه په کندوز کې د دغه هیواد د مخدره موادو سره د مبارزې استازی شیر غازی داسې وویل.
اجازت فرمایید با نمایندگی از آژانسی نظارت بر مواد مخدر جمهوری تاجکستان.
دی تاجکستان جمهوریت د مخدره موادو سره د مبارزې آژانس په تیره بیا د دغه آژانس د رئیس جنرال نظروف رستم لخوا تاسو ته د هغې ښې همکارۍ له امله چې د مخدره موادو سره د مبارزې په لاره کې مو په ګډه ترسره کړې ده دغه مډال درکول کیږي، ځکه دغه شومې پدیدې نه یوازې تاجکستان بلکې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې ده. د هیله څرګنده کړه چې دغه همکاري به لا پیاوړې شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان او تاجکستان په خپلو ګډو پولو کې د امو دریاب د پاسه د مخدره موادو سره د مبارزې د ګډ پروتوکول له مخې همکاري لري، خو دا خبره تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په دغو پولو کې تر کومه حده د قاچاق مخه نیول شوې ده. که څه هم ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له شیر غازی سره خبره شریکه کړي، خو هغه له مرکې ډډه وکړه. هیره دې نه شي چې په کندوز کې له څلورو کلونو راهیسې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو ویل کیږي چې په مخدره موادو د روکتیا اندازه پکې ډیره زیاته شوې ده او یوه لویه ستونزه ګرځېدلې ده. د کندوز د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دغې ستونزې د راکمولو لپاره هم جدي ګامونه پورته کاندي.
اوس په هرات او بادغیس کې وروستو یو امنیتي پیښو ته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی کتنه وکړي.
د هرات امنیه قمندانۍ د یو خبر پاڼې په خپرولو سره راوړي و چې د شنبې په ورځ د ګذرې ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو په کومک یو 12 کلن ماشوم د انسان تښتونکو له چنګه آزاد او په تور یو تن نیولی دی. د خبر پاڼې په بنیاد دغه ماشوم د یو وسلواله ډلې لخوا د هرات ښار پنځمې ناحیې څخه د جمعې په ورځ تښتول سوی و. د هرات امنیه قمندانۍ ویان سمنوال نورخان نیکزاد وی د پیښې د نورو شریکانو د نیولو هڅې هم پولیسو پیل کړې. د یو بل خبر پاسه د هرات پولیسو په هم د غوره د ښار جنوب مالان پل په سیمه کې یو موټر بم د چاودنې مخنیوی وکړ. یو ریشه ډوله یا زرنج نومي موټر چې چاودونکي مواد پکې ځای په ځای شوي و وړاندې له دې چې ښار ته د چاودنې په نیت رادننه شي. د مالان پله په سیمه کې پولیسو کشف او بمونه یې خنثی کړه. پولیس وایي په دغه ډول د یو ورانکار برید او ګڼه ښاریانو د مرګ ژوبلې مخه ونیوله. دوی د پیښې له شا د طالبانو لاس دخیل بولي. وایي یو تن یې په تور نیولی هم د خو وسله واله طالبانو لا د دغه راپور تر بشپړېدو رسنیو ته په پیښه نظر نه ده ویلی. همداراز د هرات ګاونډ بادغیس ولایت کې پولیسو د وطن وسله واله مخالفینو د وژنې یا ټپي کېدو خبر ورکړ. د بادغیس امنیه قمندان جنرال محمد جبار صالح وویل عملیات د بالامرغ ولسوالۍ په نیرک سیمه کې د ناټو ځواکونو په مرسته ترسره سوه. څلور وسله وال پکې مړه، درې تنه نور ټپیان سوي دي. وسلې او درې ارادي موټرسایکلونه هغه وایي ترې ونیول. خو د طالبانو سیمه ییزه مسؤلینو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل برید کې د دوی سړیو ته زیان نه ده اوښته، ادعا یې لرله چې ملکیان یې هدف ګرځولي، کومه خبره چې دولتي لوري ونه منله.
دا چې د کابل د نن ورځپاڼو په کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي، حمید مومند د ځینې معتبرو ورځپاڼو سرمقالې لوستې دي او په لنډه یې وړاندې کوي.
په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د نن ورځ زیاتره مطالب بیا هم دودیزې لویې جرګې او د هغې سپارښتنو ته ځانګړې شوې دي. سرنوشت نادولتي ورځپاڼې لیکلي چې لویې جرګې په سختو شرایطو له امریکا سره ستراتیژیک تړون تایید کړ چې د کتونکو په وینا باید ورته جدي پاملرنه وشي. ورځپاڼې وړاندې د شرایطو په اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راخیستی او لیکلی دی چې د لویې جرګې شرایط سخت دي او مرسته نشي کولی. ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې لیکلی چې لویې جرګې خو خپل کار وکړ او اوس په کار ده چې حکومت د دې پرېکړو په رڼا کې چلند وکړي تر څو خلک یې تر شا ودرېږي. وی سخت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د لوی جرګې ځینې سپارښتنې راخیستې او لیکلې چې په دې تړون کې باید د هیواد ټول ملي او دیني ارزښتونه په پام کې ونیول شي. ورځپاڼه لیکلې لوی جرګې له امریکا سره دا تړون د لسو کلونو لپاره تایید کړی او لیکلې چې له دې تړون سره سم چې کوم پوځي تاسیسات امریکانو ته ورکول کېږي باید د هستوګ دي او طبي زیرمو څخه لرې وي. ورځپاڼه په خپل سرلیکنه کې هم د لویې جرګې په پرونیو پرېکړو بحث کړی او هغه په حساسو شرایطو کې ډېرې مهمې بللې دي. اراده خپلواکي ورځپاڼې بیا د نورو هغو برخلاف لیکلی چې د لویې جرګې په پرېکړه لیک کې دوی کوم نوې شی نه ګوري، بلکې ټول هغه موارد پکې موجود دي چې افغان دولت یې له مخکې نه غوښتنه کوله. د ورځپاڼې په وینا د لویې جرګې پرېکړه لیک په اصل کې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د افغان دولت د غوښتنو یوه کاپي ده او بس. ورځپاڼې په ورته وخت کې د دې ستراتیژیک تړون لپاره د لویې جرګې شرایطو ته هم کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا ځینې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي او اوس د اټکل ګران دی چې د دې تړون برخلیک به څه ډول وي. ملي ارمان نه دلته ورځپاڼې هم لیکلی چې د لویې جرګې په پرېکړه لیک کې تر ډېره هغه مسایل راوړل شوي چې ولسمشر کرزي ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه. د ورځپاڼې کسه هم دا ځلې د ولسمشر کرزي د وینا ځینې برخې مهمې بللې او لیکلی چې دا د هیواد او خلکو له برخلیک سره مستقیم تړاو لري. خو ورځپاڼې په پرېکړه لیک کې د شاملو ځینو موادو په اړه ملحوظات هم ښودلې او لیکلي که د شپې په عملیاتو کې عامه خلکو ته زیان نه رسېږي نو له دې عملیاتو سره مخالفت نه ده پکار. خدمتګار نه دلوي تر ورځپاڼې بیا د جرګې بریالۍ بلالې او د هغې سیاسي اغېزو ته په اشاره لیکلی چې د دې جرګې پرېکړې به د افغان دولت مخالفین څنډې ته کړي، خو د ورځپاڼې په باور له دې سره سره دغه مخالفین نه غواړي دومره ژر خپل مورال له لاسه ورکړي او دوی به په ټولنه کې د خپل سیاسي باور د احیا لپاره تر ډېره هڅه وکړي چې د افغان دولت او امریکا تیروتنې تعقیب کړي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا لیکلی چې د دودیزې لویې جرګې پرېکړې او مشورې د خلکو د ارادې ښکاره بېلګې دي. ورځپاڼه لیکي چې اوس په کار ده چې د دودیزې لویې جرګې پرېکړې عملي شي او خلک مثبتې پایلې وګوري. ورځپاڼې په ورته وخت کې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي په حواله لیکلي که د افغانستان د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ درناوی وشي له امریکا سره ستراتیژیک تړون ته تیار یو.
د خبرونه په جریان کې به په پوره د ونیم بجې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سی. خو اول له پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه لرو. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان انګار په پاکستان کې ځینې ورستیو سیاسي پیښو ته کتنه کړې ده او له پېښوره تحلیلي رپورت لري.
نن سبا د پاکستان د سیاسي هوا حالات ګډ وډ، یعنی هر ورځ د تودوخې په لوړه او ټیټه درجه کې له حد زیات بدلون لیدل کیږي. په هوا کې وریځي ګرځي، د تالندې او برېښنا ګړزو ګړوز اورېدل کیږي او ځینې کارپوهان خو ان لا د یوې احتمالي سیاسي سونامي راتلو اندېښنې هم ښکاره کوي. که څه هم د دې هیواد په 46 کلن تاریخ کې د څو پوځي کودتاګانو او د پوځ د اوږدې واکمنۍ تر څنګ تر ډېره ملکي حکومتونه د پوځ او استخباراتي ادارو په اشارو او مشورو چلیږي او د کارپوهانو په باور چې چاته یې په اصطلاح زړه تنګ شي نو په یوه او بله پلمه او یا هم د ټوپک په زور یې له واکه لرې کړي. سره له دې چې کال دوه وړاندې داسې ویل کېدل چې د واکمن پیپل ګوند چې جمهوري ریاست او د عظما صدارت دواړه په واک کې دي او د پالیسي جوړونکو ادارو ترمنځ اړیکې نورمالې دي، خو په دې وروستیو کې لکه څنګه چې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا رامنځته شوې، همداشان د کیانی او زرداری ترمنځ اړیکې هم په وریځو کې ډوبې ښکاري. پاکستانی مطبوعات په دې اړه له تیرو څو میاشتو راهیسې ډول ډول تبصرې کوي، څوک د ښاغلي زرداری حکومت د څو میاشتو میلمه ګڼي او څوک بیا د غاندېښنې ردوي او په دې باور دي چې نوموړي د خپل سیاسي بصیرت له مخې په ډېرو سختو حالاتو کې د دغو ادارو فشار زغملی او په ډېرې هوښیارۍ ځان بچ ساتلی. خو کله چې د روان میلادي کال د اکتوبر پر 10 نیټه د برتانیې په یو مشهور ورځپاڼه کې د پاکستانی نژاد امریکایي لیکوال منصور اعجاز لیکنه خپره شوه، نو نه یوازې دا چې د ښاغلي زرداری واکمني یې له ګواښ سره مخ کړه، بلکې په پوځي حلقو کې هم اندېښنې زیاتې شوې. منصور اعجاز چې ویل کېږي لالي رتبه امریکایي چارواکو او پوځي مشرانو سره نږدې اړیکې لري، په خپله دې لیکنه کې ادعا کړې چې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر حسین اقانی د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت د عمومي مشر امیرالبحر مایک مولن په نوم د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری یو لیک ورته سپارلی چې پکې له نوموړي څخه د سمدستي مرستې غوښتنه شوې. د لیکوال په خبره زرداری مایک مولن ته لیکلي چې داسې نښې نښانې شته چې لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی غواړي د ده حکومت د یوې پوځي کودتا له لارې وپرځوي. زرداری په دې احتمالي لیک کې له مایک مولن نه مرسته غوښتي تر څو د کیانی د دې اقدام په مخنیوي کې عاجل اقدامات وکړي. که څه هم وروسته په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په خپله زرداری صدر اعظم او نور علي رتبه دولتي مقاماتو د دغس یو لیک لیږل په کلکه رد کړل، خو د کارپوهانو په باور د ملکی چارواکو دغو څرګندونو نه یوازې دا چې د کیانی اندېښنې لرې نه کړای شوې، بلکې د نوموړي غوسه لا هم نه ده سړه شوې. بل پلو د اپوزیسیون یو شمېر لوی او وړو ګوندونو هم د زرداری پر دې لیک سخت غبرګون ښودلی. د مسلم لیگ ډلې مشر نواز شریف د شنبه په ماښام حکومت ته لس ورځې وخت ورکړ چې دا خبره په سمه او رښتینې توګه سپینه کړي، کنه نو سترې محکمې ته به مراجعه وکړي، ځکه چې په خبره د زرداری له لوري د خپلې څوکۍ د خوندي ساتلو لپاره له امریکا نه مرسته غوښتل نه یوازې د پاکستان د پوځ بلکې د ټول ولس توهین او سپکاوی دی. د منصور اعجاز له ټینګار، د پاکستانی سفیر له انکار او لنډه دا چې له اوږدو نامدرې وروسته په واشنګټن کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس په امر اسلام آباد ته رسېدلی تر څو د پوځي مقاماتو پر وړاندې د دې خبرې سپیناوی وکړي، خو دا به راتلونکې ورځې ثابتوي چې پوځ به په دې باب څه اقدام کوي. آیا یوازې د حسین حقانی په ګوښه کولو سره به خبره حل یا غلی شي، او که نه د دې هیواد زورور پوځ به له دې ور اخوا هم څه ګامونه پورته کړي؟ مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
د نومبر 6 د ملګرو ملتونو یو پریکړه تصویب شو او دغه ورځ په نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم یادیږي. تاسې به سږکال د ازادي راډیو څخه اوریدلی وي چې د ماشومانو له حقونو د ملاتړ یوې ادارې سیف د چلډرن په خپل رپورټ کې وویل چې افغانستان د مور کېدو لپاره د نړۍ تر ټولو بد ځای دی. په دغه رپورټ کې وویل شول چې د نړۍ تر ټولو هیوادونو په افغانستان کې زیاتې ښځې د کوچنۍ د پیدا کولو په وخت مري، او د نړۍ تر بل هر هیواد د افغانو میندو عمر کم دی. په دغه رپورټ کې د لشت لژه 1,30 هیوادونو وضعیت ته کتنه شوې وه، خو د افغانستان ستونزې په دې کې نه خلاصه کېږي. افغانستان تاسې خبر یاست چې په نړۍ کې په څو نورو مواردو کې هم خاصې مرتبې لري. مثلا په بېوزلۍ کې د نړۍ 10 هیواد دی، په فساد ادارې کې 3، د ماشومانو د ژوند د سختوالي او د نړۍ د اوږدې جګړې د لرلو له وجې د نړۍ تر ټولو بد هیواد دی. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې ښایي ډېر ژر افغانستان له دې پلوه هم په نړۍ کې مهم مقام ترلاسه کړي چې تر ټولو د ګوتو نشان پکې لګول کېږي. افغان دولت د هویت د معلومولو پر وی نوی سیستم باندې کار پیل کړی چې په بشپړېدو سره به هم افغانان او هم بهرانیان شایي په وار وار د خپلو ګوتو د نشان لګولو له وجې له ستونزو سره مخامخ سي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ جزئیات په دې ارتباط احمد تکل وړاندې کړي.
له تیر سپتمبر میاشت رئیس د کابل هوایی ډګر د نړۍ یوازینی هوایی ډګر و چې بهرنیان هلته له رارسېدو یا وتلو سره سم باید د خپلو ګوتو نښان ولګوي او عکسونه یې واخیستل شي. څو نور هیوادونه هم شته چې د ټولو نه بلکې د ځانګړو بهرنیانو د ګوتو نښان او عکسونه پکې اخیستل کیږي، خو افغان حکومت غواړي نه یوازې د بهرنیانو بلکې د خپلو اتباعو بایومیټریک معلومات یا د ګوتو نښان د سترګو د کسو تصویر او عکسونه ثبت کړي. له دې پلان سره د امریکا پوځ چې لا د مخه د نږدې 2 میلیونه افغانانو مشخصات ثبت کړي مرسته کوي. په دې کې هغه کسان چې د پوځي عملیاتو پر مهال د جګړې په ډګر کې نیول شوي او یا یې په امریکایي مؤسسو کې د کار غوښتنه کړې شامل دي. د بایومیټریک معلوماتو پر پروګرام د ځینو لویدیځوالو لخوا سخت انتقادونه شوي. نیویورک ټایمز د یو لویدیز ډیپلومات له قوله لیکي چې وایي داسې یو پروګرام په لویدیزو هیوادونو کې چې په افغانستان کې سرتیری لري غیر قانوني دی. د بایومیټریک معلوماتو پروګرام د افغانستان په 2 مهمو سرحدي بندرونو کې چې په پام کې د مسؤلیت د روانې میاشتې په پای کې افغان حکومت ته وسپارل شي هم عملي کیږي. خو د ورځپاڼې د راپور له مخې په دې سرحدي سیمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې یوازې په سرسري توګه د 200,000 کسانو بایومیټریک معلومات ثبت شوي دي. د امریکا پوځ غواړي له دې معلوماتو څخه د مشکوکو تروریستانو د تشخیص او د نړیوالو قواوو اډو او د افغان ځواکونو لیکو ته د هغوی د نفوذ د مخنیوي په مقصد کار واخلي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر عامر محمد یعقوب رسولی نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي معلومات د امریکا د سفارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کمپیوټرونو ته د ثبت لپاره استول کیږي.
ډیره مننه احمد تکل او دادی رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دی. به د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د بند دوهم کانفرنس د ګډونوالو په لیست کار روان دی او په دې کې به 25% کې ونډه ښځو ته ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 13 ساعتونو کې 10 وسلوال مخالفان وژلي او 10 نور نیول شوي دي. د ننګرهار پوهنتون لسګونه محصلینو نن سهار د لوی جرګې او د دې جرګې له پریکړه لیک سره د مخالفت له کبله مظاهره وکړه. د سوریې د مرکز دمشق اوسیدونکو ویل چې نن په دې ښار کې د دغه هیواد د واکمن باس ګوند د مرکزي دفتر پر ودانۍ لږ تر لږه 2 راکټونه لګېدلي. دا مصر په پایتخت قاهره او یو شمیر نور ښارونو کې نن هم مظاهرې روانې دي. په پرونیو مظاهرو کې 2 کسان وشل شوي. او د چین د صدر اعظم مرستیال وایي د نړۍ اوږدمهاله اقتصادي بحران حتمی دی او چین ته پکار ده چې په خپلو کورنیو ستونزو تمرکز وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو پورې دا ورسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام باندې تاسو د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د ماشومانو په رواني ستونزو باندې خبرې کیږي او پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شماستم و امروز دکتران متخصص کریم سرگند از کابل و خالق ویسی از فنلند مهمانانم هستند. بسازاد خوش آمدین دکتران گرامی و متخصص به برنامه صحت و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. امروز در یک مورد روانی اجتماعی صحبت میکنیم که مسئله جالب هست و خیلی هم مهم. اصطلاحش از لیبلینگ یا تاپ زدن یا برچسب زنی به افراد، مخصوصا به اطفال و اثرات روحی روانیش در اجتماع و زندگی آینده و شخصیت بعدی اطفال. شما هم میتونین اشتراک بکنین در این بحثی. هم شماره های تلفون ماست 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین و تلفن بکنین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب همونطور که گفتیم امروز در مورد اثرات تاپ زدن یا برچسب زدن به اطفال در مکتب یا در خانه روی روان و سلامتشان در اجتماع صحبت میکنیم. همچنان در مورد اثرات لتوکوب و سرزنش اطفال روی شخصیت بعدی و آیندهشان در جامعه اندک بحث خواهیم کرد و در مورد راه‌های بیرون رفت. این سه موضوعی است که در این برنامه صحت یک جا با دکتران متخصص و یک جا با شما در موردش بحث میکنیم. به طور مقدمه میخواهیم کوتاه بگویم که تاپ زدن به افراد و مخصوصا به اطفال تقریبا یک امر معمولی هست در اجتماع. بروس کوئن یکی از جامعه شناسان در کتابش زیر نام مبانی جامعه شناسی می نویسه که وقتی ما با افراد ملاقات میکنیم بر اساس اطلاعات اندکی که از اونا داریم فرضهایی را درباره ای که افراد چه نوع هستند ارائه میکنیم. تاپ زدن یا برچسب زنی در مکتب، خانه و جاهای دیگه میتونه عواقب مهم را بر جای بگذاره. طبعا تاپ زدن های مثلا لایق و هوشیار و زیبا و اینها میتونه عواقب نسبتا مثبت را بر جای بگذاره و برعکس لیبل های منفی مثل تنبل، شوخ، بدقواره و اینها هم میتونه که پیامدهای نسبتا منفی را در پی داشته باشه. خب اول شروع میکنیم با شما دکتر صاحب سرگند، بازم بسیار خوش آمدین به این برنامه صحت. از تجربهتان در افغانستان به ما بگوین که ایگونه لیبل ها یا تاپ زدن ها در محیط های متفاوت مخصوصا مکتب و خانه چقدر معمول است؟
تشکر از شما. زهم پختلوار زهنمیتی افست سلامونه دی از آده رادیو طول و کارکون کو از درنو آوریدون که خالصتان تاست اولانی کون. زه غواړم چې په دې اړوند لږ مخکې له هغې نه د اطفالو د حقوقو او یا هم په یوه جامعه کې د یو شخص ژوند کوي د هغې په حقوقو باندې لږ څه رڼا واچوم چې وروسته موږ په مفصل ډول انشاءالله په دې بخش باندې به رڼا واچوم.
حتما بفرمایید.
تشکر. د ماشومانو حقوق، یعنی ماشوم کوم حقونه په جامعه کې لري، کوم حقونه په جامعه کې د یو ماشوم لپاره تعمین شي. اول د پرمختګ او ژوند کولو حق د هر ماشوم حق ده. د یو ښه نوم او ملیت ورکولو حق د هر ماشوم حق ده. د خپل نظر د ورکولو حق چې په افغانستان کې دغه بخش کې یو غټه ستونزه وجود لري، دا هر د یو ماشوم حق ده چې هغه خپل نظر وړاندې کړي. د خپل فکر کولو حق، مثلا په یوه جامعه کې، په یو محیط کې، په یو مسله کې خپل فکر سره وکړي او په هغې باندې بحث وکړي. د صحي خدماتو برابرولو حق ده، د ماشوم حق ده. د تعلیم او تحصیل حق، د ژوند د ښه امکاناتو لرلو حق، او د خپل کلچر د بیانولو حق، ده هم د ماشوم یو حق ده. پس هر هغه کار چې د ماشوم دغه حقه حقوق ترېنه واخلي او یا یې پایمال کړي، ماشوم تر شدت لاندې راوستل کېږي. یعنی د ماشومان تهدیدېږي، د هغوی حقوق ته پاملرنه نه کېږي، او دا زیاتره په هغو جامعو کې منځ ته راځي چې د اجتماعي او اقتصادي لحاظه ټیټه درجه لري. په افغانستان کې چې ستاسو ځواب ته راشم، دوه بخشه ډېر مهم وجود لري. یو هغه چې فیزیکل حقوق د ماشومانو پر زیاتېږي، یعنی فیزیکل ابیوس کېږي ماشوم،
یعنی از لحاظ جسمی ها، مثلا لاتوکوب میشن و اینها.
بله، یعنی در بخش فیزیکل ابیوز، یعنی یا لاتوکوب میشن یا کارایش که مسئولیت یک طفل نیست بالاش انجام میشن. این یک مشکل مهم است که در شخصیت سازی باز یک طفل نهایت رول داره. و یک بخش ایموشنال طفل است، یعنی ایموشنال ابیوز یک طفل است، یعنی طفل
از لحاظ عاطفی مورد آزار و اذیت قرار میگیره. ها، منظورتون همین است؟ واضح شد، تشکر.
مثلا طفل رد میگردد، طفل نظرش رد میگردد، طفل جدا نگه داشته میشود، طفل انتقاد میگردد مانند تنبل و بدقواره و چتل و یعنی راه های بیرون رفتش فکر نمیشه، تنها انتقاد بالای صورت میگیرد و طفل ها تهدید میگردد. که در این دو موارد، یعنی فیزیکل ابیوز و ایموشنال ابیوز، اطفال در جامعه ما در افغانستان نهایت زیاد است و عواقب ناگوارش در سنین طفولت لمس میشه و محسوس میشه.
بسیار تشکر از شما دکتر سرگند. حتما با توجه به تجربه هایتان از افغانستان در این مورد خاص بیشتر در جریان برنامه صحبت خواهیم کرد و پیشنهادات و سفارشات شما را در این مورد خواهیم داشت. اما حالا به این که بریم پیش دکتر ویسی و در این مورد با اونها هم بیشتر صحبت بکنیم. باز هم سلام خدمت شما دکتر صاحب ویسی که از فنلند در این روز رخصتی آمدین در برنامه، بسیار تشکر و خوش آمدین شما هم. با توجه به گفته های دکتر صاحب سرگن که مفید بود و یک معلومات را برای شما هم ارائه کرد، در فنلند که شما زندگی میکنین و تحقیق هم کردین، چه تفاوت های موجود است از نظر اجتماعی در همین مورد خاص که گفتیم لیبلینگ یا تاپ زدن یا برچسب زدن است، مخصوصا به اطفال در مکتب یا محیط خانه؟
با تشکر از شما و دوست عزیز همکار عزیز دکتر سرگن که موضوعات خوب را ارائه کردن، بسیار موضوع دقیق و عمیق شما امروز مورد بحث گرفتین و ما خوشحال هستم از این بابت. اگر شما از ما بپرسین که یکی از پنج مشکل نه تنها در افغانستان، مشکل بشریت چی است، جواب ما ای خود بود که مشکل اعتماد به نفس یکی از پنج مشکل اساسی بشریت در طول تاریخ بوده. با نگاه دقیق و علمی به کودک انسانی و مراحل رشد روانی هشتگانه ما چند موضوعات می فهمیم از نظر علمی که من مختصر به او اشاره می کنم. یکی که کودک انسانی بنابر اونمو ساختمان بیولوژیکی که داره در بین تمام پستانداران ضعیفترین و رنجورترین پستانداران است، کودک انسانی وقتی که تولد میشه. دوم ای که یک دوره بسیار طولانی برای رشد و بلوغ خود داره که از 12 تا 18 سال طول میکشه. سوم ای که وقتی کودک انسانی تولد میشه ماهیت اصلی خود نداره، ولی شما مثلا یک سگ به شکل یک حیوان در نظر بگیرید، به مجرد که تولد شد دیگه اون مو حیوان است، تغییرات دیگه در اون نمیه. اما انسان مثل خمیر تحولاتی در وجود او میاد، حتی بعضا این ماهیتش شکل متضاد را به خود میگیرد تا ای که به یک مرحله استابل یا یک مرحله دوامدار و ثابت برسه. در 14 ماه اول، نه 14 سال اول، 14 ماه اول یک امور و اصول است که اگر او نباشه ما به مشکل گرفتار میشیم و در نتیجه طفل وقت بزرگ شوه اعتماد به خود نداره، نگران است، مضطرب است، پریشان است، بدبین است، منفی است، همیشه کارها را آغاز میکنه اما به پایان نمیرسانه چون به فردا اعتماد نداره، اعتماد به نفس پیشش سقوط میکنه و امیدوار نیسته. همه از اینا برمیگرده به رفتار والدین. از نظر علمی ما میفهمیم که ما هیچ طفل نمیتونیم امروز تا 3 ساله برسانیم مگر اینکه او نگویه که ما بد هستم. اصلا در نهاد انسانی، کودک انسانی بنابر ضعف و زبون بودن، بنابر اونمو پنج علتی که طفل انسانی نادان خدا فکر میکنه، ناتوان خدا فکر میکنه، همیشه خدا نیازمند فکر میکنه و اشتباه کار خود فکر میکنه و همیشه به نظر خودش فکرهای بد همیشه در سرش خطور میکنه، او به این نتیجه میرسه که من بد هستم. یعنی در طول تاریخ اگر شما تمام اطفال انسانی را در نظر بگیرین 99%شان به این نتیجه میرسن که من بد هستم. اما وظیفه والدین در اینجا چی است؟ وظیفه والدین تا 3 سالگی ایسته که اینمی احساس بد از طفل بگیرن، یعنی امی احساس بدی را که طفل داره از طفل بگیرن، در نتیجه احساس خوب بر طفل بتن. وقتی در جامعه خود ما نگاه میکنیم شما ببینین امی بکن و نکنهایی که خانواده بر طفل میگذاره، امی باید و نبایدی که داره، امی انتظار بیش از حدی که داره، امی مقایسهی که مثلا طفلها را با همسن و همسالایش میکنه و در نتیجه اساس تعلیم و تربیه در بعضی جوامع از جمله با تاسف در فرهنگ ما اساس تعلیم و تربیت به ترس، تنبیه و کنترل است و والدین با گذاشتن اسمهای مختلف در حقیقت به طفل پیام میتن که تو بد هستی. با تاسف اینمی پیام بد بودن در طفل عمیق و عمیقتر میشه.
یعنی شما میگین که بعدتر میتونه که روی روانشان، سلامتشان و شخصیتشان اثر گذار باشه، مثلا ذهنشان سرکوب بسازه و از طرف دیگه اونها را در واقع یک نوع بدبینی نسبت به دیگرا در وجودشان ایجاد بکنه و اعتماد به نفسشان را از اونا بگیره. تشکر دکتر صاحب، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، تعداد شنونده ها بسیار زیاد هستن. همکار تکنیکی اشاره میکنه که بیاین یک شنونده را بگیریم و بپرسیم ازش که چه سوالی داره و بعد از او انشاءالله که بحث خود را ادامه میتیم. باز هم تشکر از شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، څنګه چې دغه څه جوړ ته
ډېر مننه. شرق لاس لطفا پوښتنه وکي.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلام کوم. دا ماشومان پاتل کې دا ویل چې کوم اقتصادي ستونزې دي، نور ماشومان یو کتابچه یو شی غواړي، هغه نور ځینې غریبانه او ځینې ماړي بیا کله راکله د مور او پلار ډېر مشکلات سره کوي. دا ماته واخله
بسیار تشکر از شما. واقعا موضوع بسیار جالب و مهم و مفید را مطرح کردین. حتما بشنوین، در ادامه ای بحث رویش صحبت میکنیم. دکتر صاحب سرگند، شما اگر بخواین در این مورد صحبت بکنین و بعد از او ما شما گپای دیگه داریم که حتما در موردش مختصرا بحث میکنیم.
زخم سرمینا دوی تا برانده که هم منه نه ما مخیم یادوانه بکره چه دغا جنجالونه او دغا مشکلات حقا جامعه که دیر دی چه دی اجتماعی للحاظه کتایی، دی اقتصادی للحاظه کتایی، یعنی دی هغوی که دی خلکو انکم کمی او همدات دی تعلیم او تحصیل سویه پاگی خلکو که کمی. چه متاسفانه افغانستان دغا سلور و لسیز و جگلو دغه سی وحالات راصله چې دغه ستونزې په ډیره کچه لیدل کیږي، او حتی ځینې او اکثره ځینې خلک او اکثره مقامات دې مسلې ته جدي توجه هم نه ده کړې او متوجه نه دي. ځکه چې لکه چې ډاکټر صاحب فرمایل، شخصیت ورکول ماشوم ته در تر ټولو نه مهمه خبره ده. وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا اتاق ته داخل شو، پر هغې سلام ور واچولو په هغې اتاق باندې. کوم صحابي چې ورسره روان و هغې ترې وپوښتل چې تاسې دلته خو څوک نشته یا پیغمبره، تاسو پر چا باندې سلام اچولو؟ چې ولې هغه اور ماشوم چې په هغه زنګو کې پروت دی پر هغې مې سلام واچولو. دې پیام دا ده چې هغه اور ماشوم چې په هغې زنګو کې پروت دی هغه یو شخصیت لري، او د هغې شخصیت ته باید قایل شي، او د هغې د شخصیت د جوړولو لپاره باید کارونه وشي. تر ډېره حده کوم ستونزې چې منځته راځي په افغانستان کې، اصلا زه بحث پرې کوم ځکه چې زموږ کاروبار له افغانستان او په افغانستان کې کار کوو. اول د مور او پلار له خوا هغه محدودیتونه دي. دقیقه به انشاءالله وخت خوشته وکړم.
حتما ما مشنویم، موثر است بفرمایید.
د مور او پلار له خوا محدودیتونه دي پر ماشوم باندې، یعنی هغه محدودیتونه چې اکثره مور او پلار په دې لواداره نه دي چې په خپل ماشوم باندې محدودیت کوي، مگر هغه محدودیتونه چې د دوی په وړکتوب کې هغه د محدودیت په شکل تمامېدل. زه غواړم چې یوه مسلې ته دلته اشاره وکړم. لکه په افغانستان کې یو وخت چې موږ ماشومان وو، ویډیو ګیم یا داسې مسله وه چې هغه به لویانو کولو، او د هغې هغه محیط چې په هغې کې به ویډیو ګیم کېده ډېر سالم محیط نه و، نو اکثره د فامیلو له لحاظه دغه ډېر محدودیتونه وو. مګر اوس ویډیو ګیم په هر کور کې ده، د هر ماشوم په اختیار کې ده، مگر د پلارونو په ذهن کې هماغه ویډیو ګیم پاتې دی کوم چې په خواه لیدلی و، او هغه د لویانو کولو د هغې محیط به سالم نه و. نو دوی خپلو ماشومانو ته دا محدودوي په داس حال کې چې د همسایه زوی په کور کې هغه څه لري. نو دا حتما د یوې کمبوتۍ احساس کوي که چېرې اقتصادي وضع یې ښه وي هغه نه ورته راخلي، ځکه چې دوی په خپل ماشومتوب کې داسې یو شی نه دي کړي. په داس حال کې چې ویډیو ګیم تحقیقونو ښودلې ده چې د ماشوم ته ذهن په انکشاف کې رول لري په معین اندازه که چیرې کار کې وخت تر شي او په متاسب شکل سره. همداسې د کورنۍ سترسونه او جنجالونه دا هم ډېره لویه ستونزه ده د ماشوم د شخصیت په جوړولو کې. مثلا بعض کورنۍ خپل منځ کې په خپل فامیل کې جنجالونه سره لري چې د ماشوم هغه رنګ اخلي کوم چې هغه په کور کې دوی تمثیلوي. تر درې کلنۍ پورې لکه ډاکټر صاحب چې وویل، ماشوم ټول هغه حرکات
چې په دې په محیط کې ساتل کېږي او تر درې کلنۍ پورې اکثره ماشوم په کور کې وي، هغه تقلیدي، هغه نه عکس برداري کوي، هغه نه فلم برداري کوي، هغه مغه حرکات تقلیدي تر څو چې د کورنۍ لخوا د تشویق او قدر وړ وګرځي. په داسې حالت کې بعض کارونه یا فامیلو کې استرسونه دي، جنجالونه دي، کورنۍ جنګونه دي، هغه هم د ماشوم په ذهن باندې او په شخصیت په جوړولو کې مهم رول لري. او یا هم د کورنۍ د سپورت لاسته ورکول، مثلا د کورنۍ یو غړی لمنځه ځي، پلار یې شهید شوی وي یا وفات شوی وي، لمنځه تللی مور یې، خور یې، ورور یې، دا هم د ماشوم باندې. او تر ټولو لویه ستونزه کله چې دوی جامعې ته راوځي، لومړی ځل دوی کوڅو ته راوځي، نو په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې متاسفانه بیا یادوري کوم چې دې څلورو لسیزو جګړو د افغانستان کوڅې، بانډې، کلي د هغه افکارو اسانو نه متاسفانه ډکې کړې دي چې هغلته د تشدد، هغلته د زور ویلو، هغلته د یو بل نظریې ته د نه منلو، حتی د لویان نظریې ته د نه اورېدلو حسن ورکول، د هغې رد کول، دغسې افکار هغه کوڅې ته راوځي، کوڅې نه بیا هغه مکتب ته ځي، او د مکتب په جامعه کې متاسفانه بس ستونزې دي په افغانستان کې چې تر اوسه په کلیو بانډو کې مکتبونه نشته، او هغه کې که مکتبونه جوړ شي هغلته هغه معلمین چې په دې ټولو شیانو باندې وڅرخېږي او د یو ماشوم ته روحن، روانن او فزیکن او ټول تدریس ورکړي، هغه متاسفانه په افغانستان کې یو له ستونزو نه دی. او بل د خپله د والدینو غفلت ده چې دا په غیر مترقبه شکل سره والدین پرې نه پوهېږي، مور او پلار یې پرې نه پوهېږي. مثلا غفلت کې ماشوم مخکې له دې نه چې هغې صحنې ته چې دوی باید کار وکړي د انکام یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د اقتصادي زیرمو د تقویې لپاره، یعنی هغه کارونه چې ماشوم د انکام په مقصد کوي هغه په ماشوم باندې ظلم ده. هغه کارونه چې د ماشوم د رشد، تکامل، تعلیم او تربیې په لحاظ کوي هغه د ماشوم حق ده او ماشوم ته باید هغه کارونه ورکړل شي. مګر متاسفانه په افغانستان کې مخکې له وخت نه مسؤلیتونه ماشوم ته
ورکړل
چې یو وخت
دکتر صاحب سرگند با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، از یک طرف شنونده ها منتظر هستن و از یک طرف دیگه وقت برنامه محدود است. حتما در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم. پیشنهادات و سفارشات شما را هم به معلمین در محیط مکتب و هم به والدین در محیط خانه خواهیم داشت. حالا برمیگردیم به دکتر صاحب ویسی. خب دکتر صاحب ویسی، با توجه به آنچه که شما گفتین و دکتر صاحب سرگند از محیط و اجتماع افغانستان گفتن، یک تعداد از معلمین هستند که مثلا تاپه های لایق و تنبل و مشکل ساز و اینها را به شاگردان میزنن و وقت تاپه به کسی زده شد، به گفته بروس کوئن جامعه شناس ارشد، کندنش دشوار است. حالا وقت اتفاق میفته، اولین کسی که مورد سوء زن قرار میگیره همون شاگرد است که بهش تاپه مشکل ساز و تنبل و اینها زده شده، و برعکس شاگردی که تاپه لایق را خورده، به گفته شما اعتماد به نفسش شاید بیشتر شوه، شاید بیشتر رشد بکنه. من میخوایم از شما بشنوم، بایست کسی که در این مورد تحقیق هم کردین و تجربه هم دارین از غرب، تاپه زدن های منفی مثل شوخ و تنبل و مشکل ساز و اینها به اطفال روی شخصیت بعدیشان در اجتماع از لحاظ روانی چقدر تأثیر گذار است؟
ببینید، توجه کنید، من قبلا گفتم که طفل وقتی به سن 3 سالگی میرسه، ما بخواهیم نخواهیم طفل به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم. اما پدر و مادر و بعداً محیط آموزشی و اجتماع وظیفیش ایست که احساس بد را از طفل بگیره و به تدریج این احساس بد به احساس خوب، یعنی که من هم خوب استم، دیگرها هم خوب است، تبدیل کنه. اما با تأسف در جامعه مثل افغانستان برعکس اینمی احساس بد بودن که تو بد هستی، تو نمیتونی، تو نفهم هستی، توی تو رستی و تو رستی، تشدید میشه با چونین القاب و با چونین اسما. وقتی که ما طفل صدا میزنیم، ببینید شما وقتی شما نام طفل بگیرین، اون متوجه میشه، چون همه او را به اون نام صدا زدن. چرا طفل وقتی در فامیلش پشتو صحبت میشه یا دری صحبت میشه، وقتی که کلان شد دیگه نمیتونه بگویه که من اصلا زبان مادری خود دیگه نمیفهمم، چون در او را به اون زبان برش صحبت شده و او را گرفته بسیار مشکل است که دیگه او را نفهمه. طفل به این نتیجه میرسه که پس من بد هستم و دیگران خوب است. هر قدر اینمی فاصله زیاد باشه، طفل یک احساس بد درونی می داشته باشه و اینمی سبب میشه وقتی طفل بزرگ شد کلاشخ میشه، انعطاف ناپذیر میشه، بدبین میشه، منفی گرا میشه، کینه‌توز میشه، لجباز میشه، وسواسی میشه و بالاخره اینمی ارزش خود یا خود باوری یا ارزش خود در طفل سقوط میکنه و بعدن با این احساس بعد از 30 سالگی شرم و خجالت و اعتماد به نفس منفی میایه. در طول تاریخ اینمی فعلا هم بیشتر از 50% مردم به می باور هستند که من خوب نیستم،
اینا رو ببخشین بازم که من این حرفایتون رو قطع میکنم. در اینجا هرچند در اینجا نمیخوایم به شکل مقایسوی بگویم، اما از فنلند اگر به ما بگوین از تجربه هایتان، از تحقیق که در اونجا کردین، از یک عمری که در اونجا زندگی کردین که مثلا در مکتب، در کودکستان ها، در اینجا چگونه تعلیم و تربیه میتن به اطفال و مخصوصا در این قسمت تاپ زدن و لیبل کردن به افراد؟
مسئله مهم شما گفتین. ببینین، اولین چیزی که فرق بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب نگه داشته شده است این است که در کشورهای عقب نگه داشته شده اساس تربیه بر ترس، تنبیه و کنترل است. اما در کشورهای پیشرفته اساس تربیه بر محبت، حرمت و مشورت است. شما مثال براتون میگم، پدری که دانا نباشه، پدری که یا والدین باید 3 خصوصیت را باید داشته باشه تا بتونه طفل سالم به جامعه تقدیم کنه. 2 خصوصیتش فوق العاده مهم است و یکی دیگه ایش هم نسبی است. اول دانایی باید داشته باشه، پدر مادر باید دانا باشه. پدر مادری که دانا نباشه نمیتونه طفل دانا به محیط به جامعه تقدیم کنه. دوم مهربانی و سوم حداقل امکانات. حداقل امکانات. شما توجه کنین، پدر دانایی داره اما مهربان نیست. هر کاری که با دانایی بخواد برای طفل خود بکنه ولی با نامهربانی او را تنبیه فیزیکی کنه، او را تنبیه لفظی کنه، در نتیجه طفل صدمه میزنه. در و از اون طرف ببینیم، هر کاری را که با مهربانی کنه اما با نادانی همراه باشه باز هم طفل صدمه میزنه. وقتی که پدر و مادر دانایی داشت، مهربانی داشت، حداقل امکانات داشت و باز بعد از او اساس تعلیم و تربیتش بر محبت، حرمت و مشورت و مهمتر از او آزادی، آزادی البته به مفهوم درستش نه به مفهوم بد و غلطش، آزادی به من به معنای از اینکه شما بر طفل حق انتخاب بدین، نه اینکه تو مجبور هستی که اینمی کارا بکنی، تو باید بری بخوابی، تو باید اینمی غذا را بخوری، تو باید این رقم کنی. وقتی که طفل ما این به این شکل باید و نباید در مقابلش گذاشتیم و تمام کارا را به زور بالای از او قبولاندیم، طفل وقتی بزرگ شد جهان مرکز قدرت میبینه و اساس ارتباطش با دیگران میشه پاور استراگل یا جنگ قدرت. اون وقت است که طفل طغیان میکنه و نه تنها با پدر و مادر، با معلم مکتب و با پلیس ترافیک و سر چهارا و با هر چیزی که نامش قدرت و اتوریتی است میجنگه.
تشکر دکتر زب ویسی، مفید بود واقعا. بیشتر در این مورد بحث میکنیم و شنونده ها هم منتظر هستن. بیاین دکتر سیبا بشنویم از شنونده ها در این قسمت از برنامه صحت، بعد از او بحث خود ادامه خواهیم داد. بله سلام علیکم، مهربانی.
بله سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو نادانی.
و علیکم السلام، کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
تشکر و همچنان سلام خدمت تمام دکتر سیبان که دو مهمان شما، آقای سرگند و دکتر سیب که نامشان متاسفانه
دکتر سیب ویسی،
نام من حبیب الله نظیم،
دکتر سیب خالق ویسی از فنلند هستن. بله تشکر، بفرمایید.
حبیب الله نظیم هستم، از بدخشان تماس گرفتم و من خواستم که یک نظری داشته باشم. قسمی که اما میدانند افغانستان کشوری است که برای 30 سال جنگ بوده و 30 سال جنگ پشت سر گذاشتانده و همچنان ما از وزارت صحت عامه خواهشمند هستیم که یک پروسه ای را برا بندازه که بخاطر آگاهی دهی مردم، که مردم آگاهی بتن که چطور با اطفال رویه بکنند و چطور اطفال نوازش بکنند و ایتو تاپزنی و نام گذاشتن بالای اطفال چقدر تاثیرات منفی داشته باشه. در این مورد از وزارت صحت و ما خواهش میکنیم که یک پروگرام را برای بندازه او در طرز سرگرم څخه پختنی لرم سودانی که اجازه می
حتما بفرماین.
زه برای پختن در رودم یو دی کوم ما چه تاسو اطفال عصبی و اخلی هم هست تاسو دالا تقسیم کوی تاسو لنظر څخه اطفال عصبی و اخلی هم راست سود اولدی او دویمه پختنه داده چه ده انسومنیا او یا ده ایجانی او بیخوابی امراض ده علایم بباره چه کلک معلومات ورکی او دویمه پختنه می داده چه ما پیوی دینی کتاب که البته بواصله رو چه اقوای خزینه یا معنس مذکر اطفال لمعنس معشومان و سخه دیر جر روانی او عقلی امراض تا گرفتار کیجی او دیر جر مؤنث مذکر اطفال البته دیر جر با عقلی او عصبی امراض گرفتار کیجی استاس له نظر څخه دا نظریه سم دی او کنه
بسیار تشکر از شما، سوالاتتون را گرفتیم. بسیار تشکر که نظریاتتون را شریک ساختین. وقت خبرها نزدیک شده، امیل از ناچار و ناگزیر با شما خداحافظی باید بکنم. بسیار تشکر، سوالاتتون را گرفتیم، حتما بعد از خبرها از دکتر صاحب